امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کیږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په برتانیه کې د پارلمان د یوې غړې وژل کیدل خلک حیران کړي دي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د فلوریدا ایالت اورلانډو په ښار کې د تروریستي پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره وکتل او د هغوی سره یې غم شریکی کړی ده. او په افغانستان کې نوی ګمارل سوی امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان د وضعیت په هکله خپله لومړۍ ارزونه کړې ده. درنو اوریدونکو، نن جمعه ده، د 1415 کال د جوزا د میاشتې 28 ده چې د 2016 کال د جون د میاشتې 18 کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او مرکه اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه زه شافیه سردار تاسته واورم. په برتانیه کې د پارلمان د یوې غړې وژل کیدل خلک په داسې حال کې حیران کړي دي چې یوه اونۍ وروسته هلته عمومي رایه ګیري یا ریفرندم کیږي چې معلومه کړي دغه هیواد په اروپایي اتحاد کې پاتې سي که ځینې بیل سي. د ویست یک شیر د پولیسو یوې افسرې ډی کولینز خبریالانو ته د بریت پاک له معلومات ورکړل.
Joe was attacked by a man who inflicted serious and sadly ultimately fatal injuries.
جو په بریت کې کاری جوبل سوی و. پولیسو مشکوک کس نیولی، د هغه سره ټوپک او نور وسلې هم نیول سوی دي. یو شمیر عیني شهیدانو ویلي دي چې بریت کوونکی وړاندې تر دې چې د پارلمان غړی جو کاکس په چاقو ووهي، ډزې یې پر وکړې او په لغتو یې ووهلې. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د فلوریدا ایالت د اورلانډو په ښار کې د تروریستي پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره وکتل او د هغوی سره یې غم شریکي وکړه. ښاغلي اوباما د پیښې د قربانیانو سره په ملاقات کې وویل د هغوی کورنیو ته ساده جوابونه نه لري چې وایي ولې اوس د وسلو په ذریعه دغه راز وژنې کیږي. جمهور رئیس اوباما او مرستیال جو بایدن پرون د پنجشنبې په ورځ د هغو 40 وژل سوو او 350 نورو ټپیان نو د کورنیو سره ولیدل چې د یک شنبې په ورځ د پلس په نامه په یوه کلب کې په یوه تروریستي پیښه کې ووژل سول او ټپیان سول. په افغانستان کې نوی ګمارل سوی امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان د وضعیت په هکله خپله لومړنۍ ارزونه چې د یوه رپورټ په بڼه یې جوړ کړی د متحده ایالاتو د حکومت چارواکو ته وسپارله. د متحده ایالاتو یو جګپړی پوځي چارواکي ای پی خبري اژانس ته وویل چې په دې رپورټ کې طالبانو ته د ماتې ورکولو په لارو چارو باندې هم خبرې وسوې. په دې هکله پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
که څه هم د امریکایي جنرال جان نیکلسن د راپور جزئیات محرم ساتل شوي دي، دغه اقدام به د متحده ایالاتو پوځ ته پراخه زمینه برابره کړي چې د افغانستان له ځواکونو سره په هوا او مځکه کې مرسته وکړي.
یوازې هدف دا نه دی چې نن ماښام یا پراتونکې میاشت کې جګړه وګټو، بلکې له افغانانو سره مرسته وکړو چې د دلپاتې امنیت د ټینګولو وړتیا ولري. په دې سره به افغانان د خپل ځان د دفاع قابلیت ترلاسه کړي او د پولو له شاوخوا تهدیدونو نه به دفاع وکړي.
په هلمند کې د ګرمسیر ولسوالۍ پخوانی ولسوال ایوب عمر عمری وای باید افغان ځواکونه تقویه شي.
چې زموږ د پوج پر اکمال او پر توانمندۍ باندې کار وسي، چې هغه به موثریت تر امریکایانو یو په لاسه یو په سره وي، ځکه چې امریکایان د سیمې سره نابلده دي، د اراضیو سره نابلده دي، د دې سیمې د خلکو د عناناتو د مذهب سره نابلده، د کلتور سره نابلده دي.
تمه کېږي چې د جنرال نیکلسن په ارزونه کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نورو امریکایي عسکرو وړاندیز هم شامل وي.
خبرونه ته دوام ورکوه. په کاناډا کې یو کس په کلینیک کې خلک په چاقو وهلي، یو تن یې وژلی او ګڼ شمېر نور یې زخمیان کړي دي. پولیس وایي پیښه د کاناډا د کالګري په ښار کې شوې ده او د مشکوک کس په حقله هیڅ معلومات نشته. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې مشکوک کس ولې په دې کلینیک برید کړی دی. پولیسو د کلینیک شاوخوا سړکونه تړلي او د پیښې په حقله یې تحقیقات پیل کړي دي. د روسیې یو بل اسکر هم په سوریه کې وژل سوی. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې دغه اسکر خور زابط میخایل شیروکو پویاس نومیده چې په سوریه کې ژوبل سوی و او تیره اونۍ د مسکو په یو روغتون کې مړ سو. هغه تیره میاشت د حلب په ښار کې هغه وخت ژوبل سو چې د موټرو کاروان یې په هوان ولګېدی. سپینه مڼۍ یوکراین ته د سیاسي، اقتصادي او انرژي په برخه کې د اصلاحاتو لپاره 240 میلیونه ډالر ورکوي. نور تفصیل د خلیل خان څخه واوري.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن دغه څرګندونې د یوکرین د صدراعظم ولادیمیر ګروسمان سره په ملاقات کې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل سوي دي چې ښاغلي بایدن د اصلاحاتو په برخه کې د یوکرین د صدراعظم هڅې ستایلي دي او د مرستو ژمنه یې ورسره کړې ده. د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن همدارنګه د یوکرین صدراعظم ته ډاډ ورکړی چې په روسیې لګېدلې بندیزونه به تر هغه وخته لیرې نسي چې دغه هیواد د منسک د تړون په ټولو مادو پورې عمل نه وي کړی. کله چې روسیه د یوکرین د کریمیا سیمه د ځان سره یوځای کړه، متحده ایالاتو او ځینو اروپایي هیوادونو د روسیې شتمنۍ ضبط کړلې او د هغوی په ځینو مشرانو یې د سفر کولو بندیزونه ولګول. خلیل خان، د امریکا ژغ، واشنگتن.
او د امریکا بحری ځواکونو د فارس د خلیج او مدیترانې د بحیرې څخه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش مرکزونه ویشتلي دي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا پوځ د اوبو څخه د داعش په مرکزونو برید کوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو ډګروال انتوني هندرسن امریکا ته غوښتنه وکړه چې دا بریدونه داعش ته د ماتې ورکولو لپاره ډیر مهم دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د فلوریدا ایالت د اورلاندو په ښار کې د تروریستي پیښو د قربانیانو د کورنۍ سره وکتل او د هغوی سره یې غم شریکي وکړله. د رپورت نور جزئیات به حسیب الکوزی تاسو ته واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ د فلوریدا ایالت د اورلاندو ښار ته ولاړ چې په دې ښار کې د تروریستي پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره وویني او هغوی ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. ولسمشر اوباما وویل چې هغه د قربانیانو کورنیو ته ساده ځوابونه نه لري چې وایي ولې اوس هم د وسلو په ذریعه د غراز وژنې کیږي. ولسمشر اوباما او مرستیال جو بایدن پرون د پنځشنبه په ورځ د هغو نه څلوېښت وژل سویو او درو پنځوس نورو ټپیان سویو کورنیو سره ولیدل چې د یکشنبه په ورځ د پالس په نامه په یو کلب کې په یو توریستي پیژې کې وژل او ټپیان سول. دا امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد پیښه ده چې یو سړی راولاړیږي او دونه شمیر خلک په ټوپک وژني. ولسمشر اوباما وویل چې د کورنیو غم د بیانولو نه دی. ولسمشر اوباما پر امریکایانو د اتحاد او اتفاق غږ وکړ او یې وویل چې هغه کسان چې وژل سوي دي کیدای سوای چې زموږ کورنۍ وي. ولسمشر اوباما وویل چې د دې پیښې له کبله زموږ زړونه هم مات سوي دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې که چیرې موږ اقدام ونه کړو نو دغه راز نور قتل عامونه به هم ووینو ځکه موږ به په خپله د قتل عام اجازه ورکوو. ولسمشر اوباما د سپینې ماڼۍ څخه د امریکا جنوب ختیځ ښار اورلاندو ته ولاړې او د سپینې ماڼۍ یو ویان وایي چې ولسمشر اوباما داسې احساس کوي چې د اورلاندو د خلکو سره د ملاتړ د څرګندولو دپاره باید اورلاندو ته په خپله ولاړ سي. نوموړي ویان زیاته کړه چې ولسمشر غواړي د اورلاندو خلکو ته دا وښيي چې نور امریکا اوږه په اوږه ورسره ولاړ دي. د یکشنبه د ورځې برید هغه مهال رامنځته سو چې یو مسلمان امریکایي د شنبې په ماښام د شپې پر دوو بجو باندې د پالس په نامه پر یو کلب باندې برید وکړي. پولیسو د برید کوونکي سره چې عمر صدیقي متین نومېدی درې ساعته نشتی وکړي او وروسته چې پولیسو د کلب دیوال ونړوي هغه په ډزو کې وژل سو. ولسمشر اوباما او مرستیال جو بایدن د هغو پولیسو او ډاکټرانو سره هم ولیدل چې د پیښې د قربانیانو سره یې مرستې کړې او د هغوی د خدماتو څخه یې مننه وکړه. دا غراز ولسمشر د کلب د خوندانو او کارمندانو سره هم وکتل او وروسته ولسمشر اوباما او مرستیال جو بایدن د پیښې د قربانیانو په یاد په جوړ شوي څلی کې د ګلوګېډې کښېښودې. په دې سفر کې د ولسمشر اوباما سره د فلوریډا سناتور مارکو روبیو او د استازو د مجلس غړی کورني براون هم مل و. خو ولسمشر د پیټې د قربانیانو سره یوازې ولیدل. په کانګرس کې د فلوریډا یاد شویو استازو برخه وانخیستله. په خپل ولسمشر د خپل ټیم سره و. نوې انکشافات دا دي چې د سنا د کورني امنیت کمیټې د فیسبوک د کمپنۍ څخه غوښتي دي چې د متین د اکاونټ یا اکاونټونو پاک لیدي چې هر څه معلومات ولري هغوی ته دې تسلیم کړي. د دې کمیټې رئیس ران جانسن د یو لیک په ترڅ کې ویلي دي چې د ده کارمندانو داسې معلومات موندلي دي چې ښایي متین پر فیسبوک باندې څو تبصرې کړي وې چې پکښې په یوې تبصرې کې د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت اعلان کړی و او د امریکا او روسیې څخه یې غوښتي وه چې پر اسلامي دولت دې بمباري نه کوي. متین دغه راز دا هم ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به په امریکا کې نور بریدونه وسي. د امریکا د کانګرس ځینې نور غړي بیا د اف بی آی څخه د متین په هکله نور معلومات غواړي. د هغه څخه اف بی آی د ځینو پارونکو څرګندونو په خاطر په 2013 او 2014 کلونو کې دوه وارې تحقیقات کړي و، ځکه هغه د خپل کار په ځای کې ملګرو ته ویلي وه چې د القاعدې سره لاس لري. خو اف بی آی پر هغه باندې تورونه ثابت نه سوای کړی او بالاخره یې د هغه قضیه وتړله. د امریکا د سنا یوه غړی سناتور ډی بی سټینبو امریکا ډاکته ویلي چې اف بی آی د متین قضیه څېړلې ځکه هغه د کار په ځای کې خلکو د هغه پاکلاندېښنې څرګندې کړې وې. نوموړي وویل چې زه غواړم په دې پوه سم چې ولې هغه د ترهګرو په لیست کې و او بیا ایسته کړل شو او دا چې اف بی آی د څه شي پر بنسټ پرېکړه کړې وه. په عین حال کې سناتور ریچرډ ډوربن وایي چې نه یوازې یوه پله بلکې دوه وارې د متین څخه شکایت شوی دی چې هغه خطرناک دی. د اف بی آی تحقیقات وموندله چې څه شی یې نه دي موندلي. هرمان چې د دوی تحقیقاتو بل ډول نتایج درلودلی نن به زیات شمیر خلک ژوندي وای او ټپي شوي به نه وای.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس پر پژواک اژانس تور لګوي چې د امتیاز اخیستو په بدل کې په خبرونه کې د حکومت پلوي کوي، خو د پژواک اداره دا خبره په کلکه ردوي او د امر الله سالی څخه په دې اړه د اسناد غوښتنه کوي. د موضوع د وضاحت لپاره نوشابې اشنا د پژواک اژانس د رئیس دانش کډوخیل سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
کډوخیل صاحب، په پژواک اژانس ولې دا تور لګول شوی چې ګنې دا یو حکومتي رسنۍ ده؟
متاسفانه په افغانستان کې چې څوک بې پرې یا بې پلوه کار کوي، ځینې خاصې حلقې حتی په خپله د حکومت ځینې چارواکي هڅه کوي تر څو هغه نیمګړتیاوې او ستونزې چې لري هغه په سمه توګه باندې د پوښښ لاندې رانشي یا د دوی ګټو ته زیان ورسیږي. دوی په رسنیو باندې دغه ډول تورونه د فشار واردولو له لارې کوي او د دوی هدف په دې کې دی چې دوی څنګه وکولی شي هغه کوم شوم اهداف چې د مظلوم ولس په وړاندې لري هغه رسنۍ د پوښښ لاندې رانولي. دوی دغه ډول کار وکړي. او دویم موخه د دوی دا ده چې کله چې دوی لاریونونه کوي دوی غواړي چې هغه په ډېر لوړه کچه غواړي فشار راوړي. که دوی مثلا لس نفره په یو لاریون کې راوباسي نو رسنیو نه توقع او هیله دی چې دا باید په زرګونو وښودل شي چې دا د موږ د هغه ژورنالیستیکي اړیکو او هغه د اصولو خلاف کار ده. او کله چې یوه رسنۍ دې ته تن کینیدي نه یوازې دوی دغه ډول تورونه لګوي بلکې حتی داسې افتراو هم کوي حکومت پژواک ته یا رسنیو ته تورې پیسې ورکوي. متاسفانه چې هغه د تورو پیسو د اخیستلو او ورکولو خلک په دې تیرو دیارلسو کلو کې خلکو ولس ته معلوم دي.
د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح دا رقم څرګندونه چې تاسو مطلق ردوي د پژواک په څیر آزاد رسنیو ته څه ورپېښولی شي؟
دا ډول تورونه آزاد رسنۍ د فشارونو لاندې راولي. آزاد رسنۍ دوی غواړي چې غلامانی کی او دوی سره هغه څه کی ورتوی اغه رسنی وکي، اما په مجموع کې دوی غواړي چې پرسنوی باندې ورته فشار او تهدید لزان سره ولري، او دوی د افغانستان رسنی او غلوري او مسیر بدل کړي. اما اوس د افغانستان ولس نه یوازې په دې پوهېدلې، بلکې د افغانستان رسنۍ غښتلې شوي. دغه ډول کسانو د کمیشوم اهداف دي، دا به نه یوازې عملي کېږي بنه، بلکې د دوی هغه جنایتونه چې د ملت پر وړاندې کړي هغه به وخت په وخت له ولس سره شریکېږي.
کومه اندېښنه لري د امرالله صالح په څرګندونو چې په ژواک اژان سبد څه ضرر پېښ کړي؟
تاسف سره د امرالله صالح د پوسټ په استناد ځینو طالبانو ته نږدې کړیو په دې باندې لیکنې کړي، او د ده په استناد باندې بیلابیلې لیکنې په خپلو هغه ویبپاڼو کې خپرې کړي چې دا یعنی یو ډول هغه د ژورنالیستانو ته یو ډول د ګواښ په شکل لیدل کېږي، او یعنی تر یو حده پورې هغه څوک چې وسلوال مخالفین دي هغوی کېدای شي تور او سپین ونه پیژني، د تور او سپین توپیر ونه شي کړی، او لکه چې د دغه یو پوسټ په استناد چې یو لیکنه کړې وه او دوی په بیلابیلو ویبپاڼو کې هغه خپره کړې، او دا یو ډول د پژواک ژورنالیستانو ته په ولایاتو کې د خطر احساس کیږي. یعنی دا یو ډول نه یوازې د پژواک د خبریانو لپاره، بلکې د ډیری آزاد ژورنالیستانو لپاره یو ډول تشویشونه راپورته کړي. موږ د همدې لپاره دا موضوع جدي نیولې. موږ نه یوازې د ژورنالیستانو فدراسیون ته خپل شکایت وړاندې کړی، بلکې موږ په امرالله صالح باندې هغه رسمي خپل عریضه هغه د رسنۍ او د سرغړونې کمیسیون ته وړاندې کړې چې کدی دا ثابت نه کړي چې پژواک حکومت تورې پیسې چې متاسفانه دوی ویشلی او دوی ویشي او دوی خپل خاص حلقو ته ورکوي، کدا دا په پژواک سره هغه نه کړي، نو موږ به خپل دوسیه د افغانستان د قضایي او عدلي ارګانونو ته ویسو، او لغوی نه به غوښتنه وکړو چې دغه ډول بې مسؤلیته خبرو پوسټونو او ویناو مخه په جدي ډول ونیسي.
ډیر مننه کړو خیل صاحب کور ودان.
سلام عمل، سلام.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د روزګان د امنیه قومندان مال پاسوال محمد وایس سمیمی وایي چې لچیرو دوه میاشتو راهیسې خپل هڅې ګړندې کړې دي چې د پولیسو په لیکو کې د ټیټ عمره لرونکو او هلکانو د ځای پر ځای کېدو مخه ونیسي. زموږ همکار عزیز الله پوپال د روزګان له امنیه قومندان سره په همدې اړه مرکه کړې ده.
مهرباني قومندان صاحب، په دغه تازه راپور کې ډېر په واضح توګه ویل شوي دي چې د دولت مخالفین د ټیټ عمر لرونکو کسان د پولیسو په لیکو کې د دې لپاره استخداموي چې بیا وروسته ورباندې داخلي بریدونه ترسره کړي. په روزګان کې دغه حالت څنګه دی؟
تقریبا د یوې میاشتې تر دې پاتې موږ دوه ګروپ کمیسیونونه آیات متکلې دي، دا تاسو موږ تور کوي چې د پولیسو په سپوږ کې په سینوان باندې د څن کښته سره یعنی چې قانوني سیمې نه خوره کړی، نه عسکري کولای شي، نه په پوستي کې اوسېدلی شي، او د دې چارو د ښه انجابۍ په خاطر باندې دغه آیاتان تللي دي ټول ولسوالۍ ته، زموږ حوزو ته، زموږ ټولو قرارګاهو کې ګرځېدلي دي. په هېڅ سینوار زموږ د روزګان د امنیتي چارو یعنی د پولیسو په چارو کې هېڅ یو مورد نشته، او نه سخت شوی دي، او نه کوم شواهد شته، نه کوم شواهد خبره کړې ده، او نه تر اوسه داسې پېښه زموږ د روزګان په ملي پولیسو کې شوې ده.
بله، کومه نصب دغه اقدام چې تاسو تازه تر لاسلاندنی ولې چې د ټیټو مرلرون کې کسان د پولیسو په لیکو کې نه پریږدي، یا هم د میلمه په نامه څوک پوسا کې نه پریږدي، او یا هم نور اغنی اصول چې تاسو وزکړی دي، دا تر کوم واقعیت ورسه؟ یعنی هدف دا دی چې روزګان کې خوالته څه داخلي بریدونه هم وسوه، له دغه پیر څخه ورسه مو دغه 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 شی وخپل کړی ده؟
دا وخت چې زه راغلم تقریبا د 2 میاشتې تر په دې نه دا چې یو ګرد سوی دی زموږ په پوستو کې زموږ په قرارګاو کې زموږ په ولسوالیو کې تر دغه مخکې د روزګان په دغه باندې نه پوهېږم که څه شوي وه نه وتلي معلومات نه راته کېږي خو د دوو میاشتو راپرېښو باندې کوم څوک چې پولیس دی د هغه څوکیا کتل شوې ده د هغه تضمین کتل شوی دی او د هغه محل کتل شوی دی که چیرې تضمین یې په سمه توګه باندې نه وي د دوهم ځل لپاره موږ د هغه خپل د هغه دربار څخه تضمین اخلو او د سن پښته سړی میلما او په ناسو کسړی کتل موږ په دملي پولیس په سپوس کې نه پرېږدو.
بل سبب څه دی ولې مو دغه دریز نیولې دی؟ سبب څه دی؟ کوم واقعیت شوی دی چې تاسو یې د نتیجې ته رسولي یاست چې نه میلما پرېږدي او نه هم د ټیټو مرلونکو کسان؟
موږ د پولیسو د ملي پولیسو قوانین او د جاس قانون د ایجاد کوي چې په هېڅ شکل باندې په هېڅ عنوان باندې د سن لاندې سړی چې قانوني سیمه نه وي پوره کړې هغه نشي کولی چې وسله په لاس کې واخلي او هغه راشي د ملي پولیسو په سپورتو کې یا د ملي ځواکونو په سپورتو کې ودرېږي او هغه سربازان مخکې تر دې چې د پولیسو سپورت ته داخل شي هغه به د یو منظم فلټر د روي څخه چې کشفي ارګانونه د هغه فلټر باندې کار کوي هغه به فلټر کیږي
دلته د روزګان مخکنی امنیه قومندان په دغه تازه خبر سوی راپور کې دا تایید کړی دی چې په ولسوالیو کې په لور پرتو سیمو کې دا مشکل آنی وو موجود وو یعنې دا تایید کړی دی چې کشران به په پوستو کې په دستوري ډول شاملېدل بیا به داخلي بریدونه کول تاسو دا څونه تاییدوئ چې په تیر کې دا مشکل وو که یا بل کومنده صاحب څونه ډاډه یاست چې په لورو منطقو کې په ولسوالیو کې به دغه موقف چې تاسو نیولی دی دغه اصول چې تاسو وضع کړي دي دا به په درست شکل باندې تطبیقیږي؟
ډېر پرځای پوښتنه دي وکړل د تېرې دوه میاشتې راهیسې ما د روزګان د امنیې قومندانۍ رهبرۍ ته د روزګان د امنیې قومندانۍ کتاب ټول ورویشلی دي. مثال زما مهم د ادارې د یوې ولسوالۍ مطلق دی مسؤوله دی څلور ویشتاتې کې دی د ټول ولسوالۍ راپور جوړوي سار سارې ماته په اداري مجلس کښې ماته کومه د ورځنۍ جلسه چې زه لرم په هغې کښې راته وایي مدیر د توریزم یو دغه چې د بلې ولسوالۍ مسؤول دی مدیر د استخباراتو مثال د حوزې مسؤول دی په دغه شکل باندې دا نړۍ موږ مخته نیولې ده. څلور ویشتاته موږ خپل د پرسونل سره په ارتباط کښې او زموږ رهبرۍ چې کومې ولسوالۍ په قوي امنیت کښې دي او کومې حوزې په قوي امنیت کښې دي یا کومې ټولیانې په قوي امنیت کښې دي یا کوم کنډکونه یې په قوي امنیت کښې دي څلور ویشت ساعته به خپل د پرسونل سره په جریان کښې داسې موارد په ټینګه باندې به بررسي کوي او نه به پوهېږي.
ډېره زیاته مننه. سلامت یې قومندان صاحب. ډېره مننه.
قدرمن اوریدونکو په ویرجینیا کې په یوه جومات کې مسلمانانو د روژه مات څخه وروسته په دې خبرې وکړې چې ځوانان څنګه د سختریزۍ څخه وساتي. د امریکا ژغ خبریال نور زاهد داسې رپورټ لیکلی دی چې نظرانه یوسفزیه تاسو ته پښتو متن در اوریوي.
په اولنډو کې د برید نه وروسته چې پکې 50 تنه ووجلی شول او 350 تنه زخمیان شول اوس د مسلمانانو په خلاف اکثره ځایونو کې عکس العمل لیدل کیږي. د روژې په میاشت کې چې زیاتره مسلمانان په عبادتونو کې مصروفه وي په اولنډو کې د حملې نه وروسته دا بحثونه راپارېدلي دي چې د مسلمانانو ځوانان څنګه ترګرۍ او سخت دریځۍ نه وساتل شي او په خاصه توګه په ټولنیزې رسنیو کې چې کومه پروپاګنډه کیږي د هغې مخنیوی وشي. په واشنگټن کې د دارالهجره په مرکز کې د مذهبونو ترمنځ د اړیکو مشر د امریکا غږ ته وویل دغه مرکز د ځوانانو د ټولنیزې او علمي ودې دپاره مختلف پروګرامونه لري. دوی په وړي کې دغه ځوانان چکرونه بوزي د ویناګانو پروګرامونه جوړوي او په بین المذهبي پروګرامونو کې کلیساګانو او د یهودانو عبادت ځایونو ته ورځي. د دغه مرکز مشره چې د میاندو سره نږدې کار کوي وایي چې میاندې په خپلو ماشومانو تر ټولو زیات اثر لري. دارالهجره ډیر لوی مسؤلیت لري چې د غزوانان د ځان سره مصروف کړي. هغه زیاتوي زه د میاندو سره زیاتې خبرې کوم زه دا فکر کوم چې میاندې کولی شي چې خپل بچی تعلیم ته وهڅوي. په یو بل جومات کې عبادت کوونکو د امریکا غږ ته وویل چې هغه ځوانان چې د هغوی د بیلارې کېدو خطر زیات وي موږ کوشش کوو چې هغوی د ځان سره مصروف کړو. په ورجینیا کې د مدینه په اسلامي مرکز کې خیبر کاکړ د امریکا غږ ته وویل د اورلانډو په شان د بدی پیخین روسته د ډیره مهمه وی چې خپل ماشومان ته دا ویل شي چې دا کار غیر اسلامي دی. دا د اسلامي مرکزونو مسولیت ته چې ځوانانو ته وایي چې د اسلام او قران د نظره د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ژوند ډیر قیمتي دی. د دغه جماعت مشر وایي چې د دوی پروګرامونه په خاصه توګه د ځوانانو لپاره جوړ شوی دي او هغه وایي چې دوی کوشش کوي چې زیاتره ځوانان وهڅوي چې په دغه پروګرامونو کې برخه واخلي. مسلمانان وایي چې دوی کوشش کوي چې د اسلامي سختدریزو پیغام ته ځواب ووایي. دغه سختدریزه غواړي چې امریکا د مسلمانانو ضد هیواد معرفي کړي. د ورجینیا مسلمانان وایي چې د ترجمان دي چې د سختدریزه کسانو دغه پروپاګند ناکام شي.
دونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام وکړئ لاند خبرونه ته او ورپسې به د هوا حالات ووري. په برتانیا کې د پارلمان د ویغړ وجل کېدل خلک حیران کړی دي. د امریکا جمهور رئیس برک اوباما د فلوریدا ایالت اورلاندو په شار کې د تروریستي پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره وکتل او د هغوی سره غم شریک وکړه. په افغانستان کې نوې ګمارل سوی امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان د وضعیت په حق خپل لمړنی ارزونه چې د یو رپورت په بڼه یې جوړ کړې د متحده ایالاتو د حکومت چارواکو ته وسپارله. او په کاناډا کې یو کس په کلینیک کې خلک په چاقو وهلي، یو تن یې وژلی او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي. درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23.3. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 28.1. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23.9. په هرات او غزنی کې به هم نن اسمان شین وي. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24. په خوست کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23. او په هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. د ورځې د خوا به هوا په فراه کې توده وي، 9 درجه به وي او شپې په دوه ویشت درجه. هم دې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافعي سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. د دغه خپرونې همکاران هم په سټوډیو کې حاضر دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.